د مشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه ومنې هیلرم چې روغ جوړ بهستې وخت د ورځې 3 بجې شوي. په دې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان د پوز مشر د جنوبي وزیرستان سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پولا د قبیلو ترمنځ جرګه د خبر په سیمه کې ډینګي ناروغي او روستۍ نیمای کې دوا اونیزي خبرونه هم لرو خو لومړی وزو بشیر غوښته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره پر امنیتی مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د سنټ نن یو قرارداد منظور کړی او له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د غیب کړل شو کسانو په اړه دی و پالیسی جوړ کړي او د امریکایي چارواکو په وینا کې هند له روس څخه د میزایلو سیستم والی له بندیزونو څخه د مبارک کېدو ضمانت نشي ورکولی. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات کړې ده. پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په پینډۍ کې د پوز په هډ کوارټر کې شوې دي ملاقات کې دواړو پر امنیتی چارو خبرې وکړې. دوه هفته مخکې د وزیر اعظم په توګه له حلف اخیستو وروسته دا د عمران خان دوهم ځل دی چې د پوز مشر سره ګوري. د پوز اماړیکو څنګ د اګست په 28 په یوه بله خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوه تیر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز ورنه ته ورغلی وو او هلته یې د قومي مشرانو سره خبرو کې د ترګرۍ پر ضد په شریک کار ټینګار کړی دی. د پوز مشر د افغانستان سره څیرمه انګور اډې ته هم تللی وو او په ډیورنډ کرښې د لګیدونکي اغزن تار لیدنه یې کړې وه. د پاکستان سینټ نن یو قرارداد منظور کړی چې پکې له حکومت غوښتنه شوې چې په زور د خلکو غیبونې کیسونه باید له قانونه سرغړونه او په جرمونو کې شامل وګڼل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو په دې اړه خپل خبر کې ویلي چې په دې موقع د حکومت وزیران ناسو. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقونو وزیر شیرین مزاری په سنټ کې ویلي چې حکومت به په بهر کې بندي پاکستانیانو سره هر قسمه مرسته کوي. سرکاري ریډیو په یو خبر کې ویل چې نوموړی نن په سنټ کې زیاته کړه چې په مختلفو تورنو د بهرنیو هیوادونو په زندانونو کې قید پاکستانیانو سره به قانوني او نورې مرستې کوي. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د ایران بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ د اګست په 28 لیکلي چې ګاونډیان د ایران لپاره لومړیتوب لري. جواد ظریف په خپل ټوټر پاڼه زیاته کړې چې ترکیه ته تر سفر وروسته اوس په پاکستان کې د هغه ځای د نوي حکومت د چارواکو سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سر د کشالې هوارولو لپاره د کرمې منګلو او پکتیا او خوست اریوب ځاځي قومونو جرګه کړې ده. یو ځایي مشر ملک رقیب منګل د اګست په 28 مشال ریډي دول د امنیتي چارواکو په موجودګۍ کې شوې جرګې وروسته د اغزن تار لګول بیا پیل شوې دي.
او هغه سیټا او سرکاري کسان وه فوجي کسان وه او دغه سیټا وه او دا دوی کانې منوجه دي چک پوسټ دی پر باندې وه بار کوم لګېږي بار په دغې بس نزا وه افغانستان سیټا کسان چې دی امي سیر دی او هغه امي سیر ته کسان وي چې امي سیر دی په دغه باندې ته نزا وه انشاءالله دومره غنه وه انشاءالله په چل دی نه دی چې دی انشاءالله حل.
د پاکستان پوز پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګول د وسلوالو د اوښتو راوښتو مخنیوي لپاره مهم بولي خو افغان چارواکي وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوو لوزدمو خلاف کار دی او د ترګرۍ مخنیوي لپاره باید پاکستان خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د ولسمشرۍ ټاکنو امیدوارانو حتمی فهرست جاری کړي. د پاکستان الیکشن کمیشنر ریټایرډ جسټس سردار محمد رضا پرون د ولسمشرۍ لپاره د دریو نوماندانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړل. د انتخاباتو کمیشن بیګا په یو بیان کې ویل چې په صدارتي ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف عارف الوی، د متحده مجلس عمل مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز پارټۍ بیرسټر اعتزاز حسن برخه اخلي. په پاکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 4 یعنی د ګل پورس کېږي. په صدارتي انتخاباتو کې به د قومي اسمبلۍ، سینټ او 4 واړو صوبایي اسمبلیو غړي رایې اچوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وایي که هندوستان له روس څخه د اس 400 میزایل سیستم والی له بندیزونو یې د خلاصولو ضمانت نشي ورکولی. دا خبره د امریکې دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رانډل شریور د اګست 19 په یوه خبرپاڼه کې تر هغې وروسته کړې چې کانګرس د یو قرارداد په منظورولو سره پینټاګان ته اجازه ورکړه چې له روس تر بندیز لاندې کمپنیو څخه د وسلې اخیستونکو هیوادونو خلاف بندیزونه لرې کولی شي. شریور ویلي دوی له روس څخه د هند د وسلو په اخیستو اندېښنه لري. په واشنگټن کې د روس سفارت د امریکا د وروستي خبرداری په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې له هر ډول غیر قانوني ګام اخیستو څخه ډډه وکړي. امریکا خبرداری ورکړی و چې د شام رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي. د سفارت په فیسبوک پاڼه د اګست 19 خپره شوي بیان کې راغلي چې په شام کې د کړکېچ زیاتېدل د هیچا په ګټه نه دي. تېر کال د شام په تورن شو چې کیمیاوي مواد یې کارولي او ګڼ ملکیان یې وژلي. تر هغې وروسته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ځل د شام کیمیاوي وسلو په مرکزونو د بمبارۍ حکم ورکړ. او دا هم د لوبو یو خبر. افغانستان او آیرلینډ دریمه 55 اوریزه کرکټ لوبه سبا په بلفاسټ کې کوي. تر دې مخکې یوه لوبه افغان او بله د آیرلینډ لوبډلې ګټلې ده. پرونۍ لوبه د افغانستان کرکټ ټیم سلمه یوه ورځنۍ لوبه وه چې وی بایلله. افغان لوبغاړی محمد نبی د کرکټ په تاریخ کې لومړی داسې لوبغاړی دی چې د خپل هیواد په ټولو 100 سیالیو کې لوبېدلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 3.05 روپۍ او په 3.45 روپۍ. یو ریال په 2.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 2.02 روپۍ. او 375 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅې کیږي او 333 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې موسم وچ وي او کوټه کې به خال خال وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 15 او 20 وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پردونکو په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان د پوز مشر د جنوبي وزیرستان سفر کړي خو د سیمې یو مشر وایي باید چې دوی هم ورغوښته وي چې خپلې ستونزې ورته بیان کړي وي.
مشه هغه خپل لکې د وطن مسایل په شان د بنې په پیش کړی وای. خدایم د حالات نه خبر کړی وای چې د ټکین کې څه صورت حال دی. خو لکې نو مې دې نظر انداز کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پولا د کورمی منګلو او د اریوب زازی قبیلو د مشرانو ترمنځ جرګه شوی. په دې اړه هم تاسو ته معلومات درکو. او د خیبر ضلع په یو شمېر سیمو کې په لسګونه خلک د ډینګي ناروغۍ نه متاثر شوي دي.
مریضان چې د ډینګي چې چلی دي کنه د 60 نه به شوي دي کنه. د مرض ډیر په تیزی سره روان شوی دی. خلک ډیر زیات تشویش کې اچولې دي.
او دا به هم واره چې پاکستان کې د خبرجالانو په وړاندې څه ستونزې دي.
په ډرګ باندې، په سمګلینګ باندې، په قبضه مافیا باندې، په سیاسي پرشر باندې جرنالستان پاوی باندې د رشیدي تشدد شوی دی، تخریب شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څرنګه تاسې په خبرونو کې هم ورنل چې پاکستان د پوز مشر پرون د جنوبي وزیرستان سفر وکړ او د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان یوې جرګې ته یې وینا وکړه. د پوز اعلامیه وایي چې جنرال جاوید قمر جاوید باجوا وبخي. د پوز اعلامیه وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا مشرانو ته ویل چې په سیمه کې امنیت راغلی او په کار ده چې دوی د بې امنۍ د بیا راتلو په مخنیوي کې له پوځ سره مرسته وکړي. خو په جرګه کې د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ او والي وزیر نو وربل شوي. تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې.
د دورې په دوران کې هغوی د سویلي قطبی وزیرستان د ملکانو یوې شریکې جرګې ته هم وینا وکړله. په دغه حوالې سره د امنیتي فورسز د مطبوعاتي څانګې چارواکیو یوه خبر پاڼه خوره کړې ده چې کومه مشال ریډیو ته هم رارسېدلې ده. د خبر پاڼې په مطابق ځایي پوځي چارواکیو په سرحدي سیمې انګور اډاک شوې، هغوی ته د پاکستان افغانستان په منځ کښې په سرحدی پولے ازغن تار لگاول ہو او په سیمه کې د امن د صورتحال نه خبر کا چې په کوم باندې اغوی د اطمینان اظهار وکړلی. دینا د ورسته چیف اف آرمی سٹاف د سولی وزیرستان په ستر پنډغولی وانک شي د قطبی سولی وزیرستان د ملکانو شریک جرګې ته وینا وکړله. د وینا په دوران کښې اغوی وویل چې په سیمه کښې امن راغلی دی، البته په قطبی وزیرستان کښې د ماینونو چاودېدلو یو څو پېښې مخې ته راغلی دي. هغوی دا هم وویل چې د مسلې حل خالي جنگ نه دی، د جنگ نه د ورستې د سیمې د بیا رغونې او د آبادۍ چارې لارې هم مهم عمل دی. جنرل قمر جاوید باجوا دا هم وویل چې په سرحدي پولې د ازغن تار لګولو سره سره د اقتصادي او سماجي چارو عمل هم برابر روان دی. چې کوم به د قبایلي سیمې په صوبې کښې د ګډولو نه د ورستې نور هم ګړندی شي. هغوی وویل چې ترهګري ابادي په یو ځای نه چالېږي، لحاظه دا د میژه او تاسو شریکه ذمهواري ده چې بدامني بیا منځته را پرې نه ږدو. آرمی چیف په آخر کښې د سیمې اوسېدونکو او په جرګې کښې موجود ملکانو ته ږغ ور وکړ چې تاسو د دغې خاورې اصلي څښتن یې، ځکه د ستاسو فرض جوړېږي چې دلته کوم امن راغلی دی هغه وژغورئ او هغه دشمن قوتونه ما پرېږدئ چې کوم دلته بیا بد امنی راوالي. دلته دغه خبره د غور وړ ده چې دغې شریکې جرګې دپاره د سویلي قطبی وزیرستانه د قومي اسمبلۍ نمایندګون اډوکیټ علي وزیر او محسن داوړ ته بلنه نه وه ورکړې شوې. دا نه بلل اډوکیټ علی وزیر غیر روایتی عمل بولی.
آرمی چیف جنوبی وزیرستان صدر مقام وانه ترغلی و نو سر داسې موقعه به مې چېردري مي بیا چې ورته کېمه ایمنیز وي یا غه دوی کېم چې نمایندي وي خامخا په دې پروګرام کښې دی جوړي. میزو هم د خپلې علاقې د دغه وطن مسایل په ښه انداز باندې ورته پېش کړي وای، خو دا هم د حالات نه خبر کړی وای چې دلته کوم قسم صورت حال دی چې د علاقې نمایندي نظر انداز کړي. زه دا یم چې دا ښه روایت نه شي پس نومی چې کومې پېش کوي هغه دې د خپل د تابع خلک وي او دې دې لیکلي وي یا خلک یې حواله کړي وي، لحاظه داسې چا خبرې نه درته وکړي چې حساسات بهنمنی وي.
دا دې یادوي چې په جرګې کښې شامل ملکانو یقین دهاني ورکړه چې د وطن د ژغورنې دپاره به دوی د امنیتي فورس سرتیرو سره هر وخت یژه په یژه ولاړ وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېر اسماعیل خان.
مشال لډیو ته غوږیسته. اردوونکو، افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د کرم منګلو او د اریوب ځاځي قبیلو د مشرانو ترمنځ یوه جرګه شوې ده. دغه جرګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ماړوسام په سیمه کې د ازغن تار لګولو په اړه د یو بل د تحفظاتو د لرې کولو لپاره شوې. مشران وایي چې تر ترنګلتیا وروسته چې پر ازغن تار غځولو کار درېدلی و هغه بیرته پیل شوی. نور تفصیل د طارق رضی په دې راپور کې.
د ترې ځایي مشر ملک رقیب منګل وایي درې ورځې وړاندې هلته پر پوله ازغن تار لګولو پر وخت له افغانستان سرحدي ځواکونو سره تاوتریخوالی او کړکېچ مخې ته راغلی و چې هغې د حل لپاره ورسره هلته د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواو امنیتي مشرانو په موجودګۍ کې جرګه وکړه. ملک رقیب منګل زیاتوي تر دغې جرګې وروسته هلته په سیمه کې ازغن تار په لګېدو بند شوی کار یو ځلې بیا شروع کړی شوی دی.
او هغه سیټه سرکاري کسان وه، فوجي کسان دغه سیټه وه او دا دوی کانې منوجه دي چې پوس کې دی پر باندې وشه باړ کوم لګېږي باړ په دغې بس کنه ځه وه افغانستان سیټه کسان چې دی نه چېر دی او هغه اني څه کسونه چې مو څه ده پدغه باندې تنازع و ان شاء الله دمر غنا و ان شاء الله پچل نه نه کی څه ده ان شاء الله حل
تر دې وړاندې هم د کور مې په شرکو کې پر سرحدي پولا د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو ترمنز ازغن تار لګولو پر وخت نه خته شي و د اپریل میاش په هغه پیخه کې د دوړو غوړو لزګونو تنانو ته مرګ جوړ وخت و د زازي اریو بوسیدون کې او مشر انور صدیقي مشال لډیو ته وای موږ غواړو چې پر پولا رامسته شي وستون زاد د جګړې پر ځای د خبرو لارې حل کړو ځکه چې د پولې دوړو خوته رونو کومونه آباد دی
دا مسله خو مخکې شوې ده خو بیا هر وخت دا ورونه کومونه چې دی پولی ګورو خو ته کومونه خرو بیسلرو از ګورو پولی خو ته کومونه پښتنو کومونه دی مورونه یو اتر دی زون یو ان شاء الله موږ خپل خبره د خپل ازګرات او د سید لري مختبی یو
د پاکستان حکومت له افغانستان سره پر پولو په کورمه کې پر ازغن تا د لګولو کار شروع کړي چې د معلوماتو تر مخه تر اوسه هلتا په شرکو او علاقه تیګه کې د غتار لګیدل دي او په ځینو ځایونو کې لا هم باندې کار روان دي د پاکستان حکومت د ازغن تا لګولو مخه ده چې پر پولو د وسلوالو تګ را تګ مخاوني سي او د نور ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي د افغانستان حکومت پر پولو د ازغن تا لګولو د پاکستان د دغه ګام مخالفت کړي دي تاریخ مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
مشال لړیو ته غوږ استرودونکو زو خبر ته په خبر ضلع کې په یو شمیر سیمو کې په لسګونو کسان د ډینګي ناروغۍ نه متاثره شوي د خبر د صحت چارواکي وایي په جمرود کې سباندې شپېته کسانو د وینې ټیسټونه شوي دي چې په کې د ډینګي وایرس موندل شوی دی دغې ناروغۍ وبایي شکل خپل کړی دی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي تفصیل په دې راپور کې ورو
دغه ناروغي په غونډي بکر آباد نوی آبادی غړیزه ټی ډی بازار او د سیو شمیر نورو سیمو کې خوره شوې ډاکټران وایي دغه ډینګي ناروغي دی خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په پاکو بو کې ژوند کوي د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواک ویلي د ډینګي نه متاثر شو کسانو شمیره اوس څه د پاسه شپېتو ته رسیدلې ده او دوی هڅه کوي مخنیوي وکړي په دې حق له خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر شفیق اپریدی مشال ریډیو توای
مریضان چې لږی چې چلی دي کنه د 60 نه به وشي دي کنه په سپټونه زموږ سره توخ دي د دې لپاره چې کومه مونږ هلي ته لیکو نو دې لپاره مونږ تقریبا 300 کسر فیلډ تاسو په دې کې دا ټیبونه مونږ د غتما سو دیوا باندې تا تیډی بازار تا او شاکستا پدې کې موږ بچی دي کلسې ته ورته وایي چې د کورونو تر د وځي په چاټو کې د سبق کې بعد دار و ګوري د چي او چې دا پکې نو دا وبو تا توي توي او دا وتا صفاکی و غي ته وایي چې دا د کور چې کومه دا چاټې غړي دې دې سر ته ورته ساتي دنه علاوه موږ فوګې کو ته وایي چې دا لګې کوي دا سپری کو او بل موږ چې کده په کورونو کې آی آر اس پری وته وایي دا کور کې او قبرو کې کوي موږ دا راکو مو خلکو ته اویر دې څه شدې کوو چې را وترځارې چې د دې مخنیوي سره چې کی په کور کې بچاټې لوخه پلټې دا په پټګ دې نو دا هغې ځنې ضروري بل موږ په چرته ری تک سیو بل موږ بس کې کو دې پلیټ وته وایي بس تل دا ورکو چې را دا لو شل لګوي په هسپتال کې موږ دې ته پر سپیشل وارډ دې جوړ کړی دي هغه ته سولوشن وارډ وایي پدې کې د مریض لپاره مفت سټډنټ مفت د وای مور کاو چې موږ دې ته پکې ډاکټر هم داسي
د جمرود اوسیدونکو نسبت علی پر دې وای حکومتي حل زلي رواني دي خدا ناکافي دي
او حکومتي اقدام هم سره روان دي خو د مرز ډیر په تیزی سره روان شوی دی خلک ډیر زیات تشویش کې اچولې دي او مختلف هغه شوی دي وسایل کم دي دلته د موږ د قبایل علاقې سره میڈیکل کمپونه ته پر دې وسره سره علاقو کې آگاہی مهم پکار دي ځکه چې دغه کم مرض دی دغه روغتام صرف آگاہی مهم باندې چې علاقه کې صفایو کې و دغه ولاړې اوبه ځای نه پرګتی
یا د دیوی چې پرون په اسلام آباد کې په سینټ کې د سرحدي او قبایلی چارو وزارت د قائمه کمیټه شیرمین سینیټر تاج محمد پردی په مشرۍ کې شوی اجلاس کې هم په خیبر قبایلی ضلع کې د ډینګي او لشمینیا ناروغیو د مخنیوي په اړه خبرې شوې دي او د قبایلی ضلعو د صحت محکمې ډایرکټر ته په سختۍ سره امر کړی چې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال رډیو ته غوښتونکو د بی پلو خبريالانو سازمان په ویل کنه کې وایي چې عبد حسین دریم خبريال لې چې سکه کال په پاکستان کې وجل شوی لدی مخ کې په پنجاب کې د مارچ په میاشت کې زیشان بټ نومي خبريال د میونسپل کونسل د مشر لخوا هغه وخت وجل شو کله چې نوموړي له هغه سره د مرکې کولو هڅه کوله. هم د مارچ په میاشت کې موټر سایکل سورو وسلوالو انجم منیر نومي یو خبریال په پینډۍ کې په ډزو وجلو. د سپاتي ازادۍ په اړه د بیپلو خبریالانو د 2013 کال په نړیوال فهرست کې پاکستان په 180 ملکونو کې په 109 نمبر دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د بیپلو خبریالانو سازمان لیکي پاکستانی خبریال عبد حسین چې د نشئی توکو د سمګلینګ په اړه یې رپورټینګ کاوه د خپل خبریالۍ له وجې یې ژوند له لاسه ورکړی. عبد حسین چې تعلق یې د پنجاب صوبې له وهاړي ضلع سره وو د اګست په 28 پرې سخت تشدد وشو چې له وجې نوموړي په 28 اګست په هسپتال کې سا ورکړه. د عبد حسین پلار غلام فرید چې د یادې پیښې عیني شاهد هم دی وایي چې د په زوی تر برید کولو مخکې یو حملهور عبد حسین ته ویل ته چې زموږ خلاف کوم رپورټینګ کوي نو موږ به وستا ته د هغې سزا درکوو. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي که څه هم له عبد حسین سره شوې دا قسمه پیښه ډیر وخت پس مخې ته راغلی خو دا وخت په پاکستان کې خبریالان د نشئی توکو د کاروبار کوونکو د ځمکو قبضهګرو او ترهګرو لخوا د دړکو سره مخ دي او په خلاص مټ خپل رپورټینګ نشي کولی.
خو د دې نه وړاندې داسې شوي دي چې په ډرګز باندې په سمګلینګ باندې په قبضه مافیا باندې په سیاسي پرشر باندې جرنلستان پاره باندې دغه شوي دي تشدد شوی دی تختولی شوی دی وجلی شوی دی دا واقعات شوی دی دا عبد حسین دا واقعیا ډیر مو د پښ شوی خدا نه وی نه ده د دې نه وړاندې هم داسې شوی
د بیپلو خبریالانو سازمان لیکي غلام فرید چې له پولیسو سره د خپل زوی د وجنې پر ضد کوم اف آی آر درج کړي نو په هغه کې لیکل شوی چې نو موړې د خپل زوی وجون کې پیژنې کوم چې مجرمین دي. نو موړې وای عبد حسین با د دې مجرمینو د فعالیتونو په اړه رپورټینګ کاوه. غلام فرید د بیپلو خبریالانو ادارې سره په خبرو کې ویل چې د د زوی وجون کې با اثر کسان دي. له وهاړي سره نږدې د پریس کلب مشر محمد الیاس د بیپلو خبریالانو ادارې ته وویل چې عبد حسین با په سیمه کې د نشئی توکو د کاروبار او د دې د مشرانو په اړه خبریالي کوله او ډیر زړور وو. د بیپلو خبریالانو د ایشیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټ وایي دوی د پاکستان له نوي حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړی زیاتوي دوی د پنجاب پر حکومت هم غږ کوي چې د خبریال عبد حسین د وجونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. مشال اړیو ته غوښته اوریدونکو هم په پاکستان کې پاتې کیږو. په پاکستان کې خبریالانو د حکومت له لوري د رسنیو د انتظام د یوې لوی ادارې جوړولو اعلان ته بیلابیل غبرګونونه ښودلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون خبري غونډې ته وویل چې حکومت د چاپي برېښنایي او ټولنیزو رسنیو لپاره د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي په نومو یوه اداره جوړوي او پخوانی هغه ختموي. د رسنیو په ځانګړي ډول د ټولنیزو ویبپاڼو د انتظام لپاره د دې ادارې جوړېدل به د بیان د ازادۍ لپاره څه معنا ولري؟ د پامیر ساحل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې چاپي برېښنایي او ټولنیز رسنۍ د یوې ادارې تر انتظام لاندې راولي. نوموړي پرون خبري غونډې ته ویل دا اقدام به نه یوازې حکومتي لګښتونه کم کړي بلکې یو قانون به پر ټولنیزو او دودیزو رسنیو لاګو کیږي او د سنسرولو یوه تګلاره به موجوده وي. اوسمهال د پاکستان پریس کونسل په نوم اداره د چاپي رسنیو، پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا د برېښنایي رسنیو او پاکستان ټیلیکام اتارټي یا د مخابراتو اداره د ټولنیزو رسنیو چاري پر مخ وړي. چودري خبريالانو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت د هیواد دولتي ټلویزیون او رادیو خپلواک کوي او د حکومت له اثرې ایستلې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې خبريالانو او د هغوی د حقونو کورنۍ او نړیوالو ادارو ویل دي چې د شاوخوا یو کال په موده کې په پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه زیات شوي دي. نو د رسنیو د انتظام یوه حکومتي اداره څه اثرات لرلی شي؟ د پاکستان د خبريالانو وفاقي ټولنې ټولنې یا پی ایف یو جی مشر پرویز شوکت بیگا مشال راډیو ته ویل د ډول ادارې جوړولو او د دولتي راډیو او ټلویزیون د ازادۍ هرکلی کوي.
د رسنیو د انتظام یو اداره دی جوړ سي. مشکو په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې دولتي راډیو او پاکستان ټلویزیون دي د حکومت له کنټرول آزاد وي. مخکې به هم چې هر حکومت راغی نو راډیو او ټلویزیون باید د ویاندویانو یا ترجمانانو غوندې ول. نو دا خو ملي ادارې دي، دا باید آزاد وي. نو دا د حکومت ښه اقدام دی،
خو د ډان او اکسپریس ټریبیون ورځپاڼو پخوانی مشر او خبریال ضیاءالدین د اطلاعاتو او نشریاتو د وزیر اعلان اندېښمن کړی دی. د حکومت دا اراده چې د الکترونیک چاپی او ټولنیزو رسنیو لپاره به یو انتظامی اداره جوړوي، زه ورته د ډیر شک په نظر ګورم. زه ډیر هیله من نه یم چې دوی به سر ډیر خشه جوړ کړي. زه لیدل غواړم چې د دې ادارې له جوړولو سره خو به د بیان پر ازادي بندیز نه لګي. پاکستان درې څلور کاله مخکې د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون جوړ کړ. هغه که وګوري نو پکې ډیرې خطرناکې خبرې دي. هغه قانون حکومت ته واک ورکوي چې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب وتړي. ضیاءالدین زیاتوي چې د ټولنیزو رسنیو کنټرول یوه نړیواله مسأله ده چې په اړه یې په ځینو هیوادونو لکه جرمني کې قوانین جوړ شوي، خو که په پاکستان کې داسې قانون یا اداره جوړیږي چې رسنۍ محدودوي نو دوی به یې پر وړاندې درېږي. ما ته دا ښکاري چې په ټوله نړۍ کې رسنۍ له دې حالت سره مخامخ دي. انفارمیشن او ټیلیکام ټیکنالوژیو دواړو یو داسې حالت پیدا کړی دی چې ذمهوار ژورنالیزم یا خبریالي نشي کېدی. نو زه ویره لرم چې د ذمهوارانه خبریالۍ په مخه داسې اقدامات ونه شي چې پر رسنیو خطرناکه محدودیتونه ولګي. دا د ټولو دنیا مسله ده. په پاکستان کې که یو داسې اداره جوړیږي چې ورسره به پر رسنیو پابندي ولګي نو موږ به یې غندنه کوو. له پرویز شوکت هم پوښتنه وکړه چې آیا نه ګڼي چې د رسنیو د انتظام یوه اداره، یو قانون او یوه پالیسي به د پاکستان د خبریالانو او شخصي رسنیو ازادۍ ته ګواښ پیښ کړي او که څنګه؟ دی وایي د رسنیو ازادي یوازې حکومت نه بلکې د رسنیو مالکانو هم ګواښلې ده.
د
بیان ازادي خو د شخصي رسنیو د مالکانو په لاس کې ده. د هغوی له خوښې پرته خو یو لفظ نشي خپرېدلای. کله چې د دې مالکانو ګټو ته تاوان رسي نو بیا د صحافت د ازادۍ ناره لګوي او د رسنیو کارکونکي د ګډو بیزو په څیر
شوکت زیاتوي چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو ټولنې باید پر شخصي رسنیو د مالکانو کنټرول ختم کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري ویلي دي د اقداماتو موخه یې بندیزونه نه بلکې اصلاحات راوستل دي او ژمنه یې وکړه چې نوې انتظامی اداره به د خبریالانو په مشوره جوړوي.
مشال ډیو ته غوږ سیدونکو، زو سوات د سیدو شریف پوسټ ګریجویټ کالج کې د خبر پښتونخوا د الاس د کړو کمیشن لخوا په اته مضمونونو کې د بیس پروګرام شروع شوی دی چې پکې داخلي اهم اپیل شوی دی. پر دغه ګامو د سیمې جنکو ډیره د خوشحالۍ څرګندونه کړې. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د ضلع سوات یو استوی جنکو لپاره سیدو شریف کالج کې په وړمی ځل د خیبر پښتونخوا هایر ایجوکیشن لخوا اته مضمونونو کې سلور کرن بی ایس د کړو اجازه ورکړی شوې ده چې ورته د کالج لخوا دغه کې داخلو لپاره اعلان هم شوی دی چې پکې انګریزي ادب، نفسیات، زوالوجي، کیمستري، باټنی، سیاسيات، ریاضي او اسلامیات شامل دي. د کالج پرنسپل نرګسارا وایي چې دې لپاره هر مضمون کې سلویخ سیټونه مختص دي، ولې دوی ته وړاندې نه په سلګونو پرمونه زده کوونکو جمع کړي دي.
دا خو په دې کې 40 سټوډنټس پر ډیسپلن موږ ته اجازه دیږي، نو سټوډنټس ریشو خو ډېر کم ډېر شو او نمبر موږ ته اپلیکنټس راځي نه هغه مور دین 13-14-1500 اپلیکنټس.
چې د کول لپاره مخصوص کالج ته داخلو لپاره ورغلی زده کوونکي وای چې دولسم نورسته دوی به د سواد په هنتون تتلل یا به په جهانزیب کالج کې د هلکانو سره په ګټه لوړ پورې زده کړې کولې. اوس په دې ډیر خوشاله دي.
زمانه سیمریم د کالج کلنی راغلی ماډل زیات خوشاله هم چې دلته کې د بی اس سٹارټ کو د سټوډنټ لپاره ډیر یو خدغه دی چې هغه په بی اس کې سبق وای او په اختلاف شو ډیر یو خدغه جوړ.
اکرانوم مې دی او د منګوریو بی ایس انګلیش کې ایڈمیشن داخله لالم. په دې باندې موږ ډیر زیات خوشاله ولې چې بی ایس مطلب موږ د الکانو سر زموږ د فیملی اجازه نه راکې موږ لا مطلب نه خوخه نه خوخه چې موږ د الکانو سر تعلیم کو یا لاغ سر او مطلب موږ جنکه ډیر هر سکول شو خو خلک نه منی چې موکې نه راکې. دا خبر دا نن موږ ډیر زیات خوشاله یو.
داخله غستون کې یو زده کوونکی مشر محمد افضل وای چې سہولت هم راغې او جنکو توړاندې زده کړو موقع هم ترلاسه شوه.
تاسو راپور اوریدو نه د نیاز احمد خان وخت شوه درې بجې نو له بشیر غوخه د خبرو لنډی جوړ
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو سره ملاقات کړې. پوز نن پیو خبر پړنه کې چې په پینډه کې د پوز په مرکز کې شوې د ملاقات کې دواړو پر امنیتی چارو خبرې وکړې. نن د پاکستان سنټ یو قرارداد په منځورولو سره له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د خلکو غیبونې پیښې باید له قانون سرغړونه او په جرمونو کې شامل یا کریمینل افنسز وګڼل شي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر ترڅنګ ویلي چې سینیټ د عمران خان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په اړه هم پوښتنې کړې چې په ځواب کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په لیکلي بڼه ورته ویلي چې دا پالیسي ملکی حکومت جوړوي خو د امنیتي ادارو نظر پکې شامل وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نن به د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د هغه پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې جواد ظریف به دوه ورځې په پاکستان کې پاتې شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سر د کشالې هوارولو لپاره د کرمي منګلو او پکتیا او خوساریو بزازي قومونو پرون جرګه کړې ده. یو ځایي مشر ملک رقیب منګل نن مشال ریډي ته وویل د امنیتي چارواکو په موجودو کې شوې جرګې وروسته د اغزن تار لګول بیا پیل شوي. امریکا وایي که هند له روس څخه د S-400 میزایلو سیسټم والي له بندیزونو یې د مبارا ضمانت نشي ورکولی. دغه خبره د امریکې دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رونډل شریبر د اګست په 9 کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداری ورکړی چې که د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره اټومي تړون ورته ګټه ونه رسوي نو کېدای شي چې تی ووځي.
دا بشیر غوښ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوا اونیزي خبرونه لرو، روښانه مستقبل او د نړۍ رنگونه. اړومبه راځو د نړۍ رنگونه اونیزي خبرونه ته. په دې خبرونه کې تاسو د فلم ساينس او د نړۍ خوندور او عجیبه معلومات اوري. کوربا ګولای استه.
دا مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرام په شان پر نننې خبرونه کې مودرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای تحقیقي ادارې ناسا په لومړی وار د لمر سترګې تر ټولو نږدې مشاهدې لپاره یو خلای جاز لیږلی دی. د لمر سترګې نږدې نه جاډ اخستو لپاره خلای جاز د اگست په 12 د فلوریدا ریاست نه روان شوی وو. د دې خلای جاز نوم پارکر دی. دا لومړی خلای جاز دی چې په انساني تاریخ کې تر ټولو تیز سفر کوي او د دې ترڅنګ دا اعزاز هم ورته ترلاسه دی چې د دې مصنوعي سیارې نوم د یو حیات ساینسدان دی. د فلکیاتو کارپو یو نوی کلن ایف جین پارکر په لومړی وار په 1955 کال کې د شمسی هوا په اړه خبره کړې وه. د یونیورسټي آف شیکاګو پروفیسر ایف جین پارکر په فلوریدا کې د مصنوعي سیارې لیږلو پر وخت موجود وو. په دې موقع پارکر ویل چې دا به په راتلونکو کلونو کې د زده کړو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه کړي. پارکر خلایي جهاز به د لمر سترګې یر چاپیر چکر وهي او په دې اړه به معلومات راغونډوي. د لمر سترګې په اړه د فلکیاتو کارپوهان ډېر زیات معلومات نه لري، خو د دې مشن په مرسته به د شمسی هواګانو او نور ګټور معلومات راغونډولو او په دې به تحقیق کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي. پارکر خلایي مشن د تکنیکي خرابې له وجې په ټاکل شوي وخت نه روان شوي. ناسا ادارې ویلي دي چې خلایي جهاز په کامیابۍ سره په مدار کې سفر کوي. پارکر خلایي جهاز په راتلونکي وو کلونو کې د لمر سترګې ډېر چاپیر چکر وهي او په دې لړ کې به د لمر سترګې شواګانو مشاهده کوي. د دغه شواګانو په اړه ویل کېږي چې دا په ځمکه ډېر زیات اثر پرې باسي. د ناسا ادارې تر مخه په دې پارکر تحقیقاتي سیټلایټ $500,000 لګښت راغلی دی. په دې مشن کې به پارکر خلایي جهاز 1500 سانتي ګریډ حرارت سره مخامخ وي، خو په دې کې داسې شیټ لګېدلې دي چې د دې له وجې یې آلاتو ته به نقصان نه رسیږي. د دې مخکې په 1986 کال کې د لمر سترګې په اړه تحقیق لپاره لیږل شوی مصنوعي سیاره د لمر سترګې نه شاوخوا 40 کروڑ کیلومتره په فاصله کې وه، خو په دې مشن کې به خلایي جهاز د لمر سترګې نه یوازې 1.5 لک کیلومتره په فاصله کې وي. پاکستان په مقامی کچا جوړ کړی ریموټ سټلایټ کنټرول ترلاسه کړی دی. پاکستان د جولای په 9 خلای جازونه له چین خلا ته لیږلی وو. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په وینا د دې مسلو سیارو په مرسته به په غیر ملکی سیارچو انحصار کم شي. په دې کې پی آر ایس ایس 1 سټلایټ وزن 1200 کیلوګرامه دی او د دویم سټلایټ پاک ټیس 1A چې وزن یې 215 کیلوګرامه دی. دا سټلایټس به د شمیرو منصوبه بندۍ د وسایلو انتظام او نورو کارونو کې مرسته کوي. دا به د ځنګلونو آبی وسایلو او د ځمکې زیرمو خوندي ساتلو او په دې لړ کې منصوبه بندي هم کوي. په دې مصنوعي سیارو کې حساس آلات او کیمرې هم لګیدلې دي. دا سټلایټ په خلا کې 6.5 کیلومتر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب په خپل ځای بدلوي. دې سره به سټلایټ کې لګیدلي آلات په موسمونو کې د بدلون جاج هم اخلي. د دې خلای جازونو کامیاب پرواز وروسته پاکستان د دې کنټرول هم ترلاسه کړی دی. پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سټلایټ لارې ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه. بلخوا هند له 1970 کال راهیسې داسې قسمه سټلایټ خلا ته د لیږلو سلسله جاری ساتلې ده. د اسوسییټډ پریس اجنس د یو رپورټ تر مخه ګوګل پانه د صارفینو مقام په حق صورت کې هم ریکارډ کوي چې کله یې دا آپشن بند کړی وي. د دې مسلې له وجې شاوخوا 2 اربع اینډراید او ایپل ډیوایسز متاثر کېدی شي چې ګوګل نقشو، میپس او یا سرچ یعنی لټون لپاره استعمالوي. د دې تحقیق تصدیق د پرنسټن یونیورسټي محققینو کړی دی چې له وجې د امریکا قانون پوهان ډېر غوسه دي. په دې کې ګوګل ویلي دي چې د دې ټول په اړه مکمل تفصیلات وړاندې کوي او دا هم وایي چې دا څنګه بندي دي شي. په دې تحقیق کې دا خبره معلومه شوې چې صارفین چرته هم ځي او دا معلومات هغه وخت کې ریکارډ کیږي چې دا آپشن بند هم وي. د ګوګل صارفین د نقشو اپ کاروي نو ګوګل په هغه وخت کې د مقام یعنی ځای سناپ شاټ هم اخلي. په انډراید فونز کې د اټوماتیک ویدر اپډیټس نه اندازه لګي چې صارفین په کوم ځای کې دي. د ګوګل لخوا د مقام یا ځای نه منې کول لپاره صارفین لپاره ده چې د یو بل سیټینګ هم وکاروي او هغه د ویب اینڈ اپ اکټیویټي بندول دي. د دې له وجې بیا ګوګل د ځای په اړه معلومات نشي راغونډولی. په جنوبی ایشیا کې د فوټبال مینوال بعد د اسپین مقامی فوټبال ټورنمنت لا لیگا په سماجی رابطو ویب پاڼې فیسبوک باندې مفت کتلی شي. لا لیگا میچونه به په فیسبوک نیغ په نیغه کتل ممکن وي. دا لوبې بعد په هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادیش، بوتان، نیپال، سریلنکا او په مالدیب کې په فیسبوک کتل ممکن وي. د دې لوبو د فیسبوک حقوق سونی پکچرز نیټورک سره دي. رایټرز خبری ایجنس تر مخه د دې معاهدې تفصیلات مخکې نه دي راغلي، خو دا معاهده په 2014 کال کې شوې وه. په جنوبی ایشیا کې د فیسبوک صارفینو شمیره 3 کروڑ نه زیاته ده چې پکې 20 کروڑ صارفین د هند نه دي. د خبری ایجنس تر مخه ټول میچونه به بغیر له اشتهاراتو نشر کیږي. د ټکنالوژي کمپنی امازون هم د ځینو لوبو نشریاتو حقوق ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي. په عمومي توګه د لوبو نشریات حقوق ټلویزیون او یا کیبل نیټورک اخلي، خو اوس غیر روایتي طریقو ټلویزیون براډکاسټران پریشان کړي دي. اوس د فلمی نړۍ خبري. د برتانیا سینما نوی فلم دی کنگ آف تھیفز دویم مکمل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهورو اداکارانو مایکل کین، مایکل گیمبون، چارلی کاکس او نور کار کړی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې په لندن کې ریټایرډ کسان د زیوراتو له دوکان غلا کوي. فلم دی کنگ آف تھیفز به د سپتمبر په 21 نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
It's a lovely vault there.
If I can round up the right people.
What kind of people?
Go on, son.
How's your new hit going, Ken? Ken? Ken?
What?
He's deaf as a post.
Hatton Gardens. Easter. No one at home. We go down the shaft like Spider-Man.
Then through the wall.
And the vault is ours.
Ken?
The problem with gold, it's easy to get, but it's difficult to get rid of.
Police have said this is the biggest robbery in UK history.
Everyone thinks you've lost your nerve.
Well, I don't want to get caught again. I am not stupid.
د هالیوډ سینما نوی فلم گرین بک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه ډرامه فلم دی. په فلم کې مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکي مهارشالا علی کار کړی دی. فلم گرین بک به د نومبر په میاشت کې نمایشت لپاره وړاندې کیږي.
Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested?
I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the deep south. What other experience do you have?
Public relations.
Do you foresee any issues in working for a black man?
You and the Deep South, there's going to be problems.
Promise me you're going to write me a letter.
I'm good. Be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your diction could use some finessing.
Why are you breaking my balls?
Because you can do better, Mr. Badalonga.
Dear Dolores.
I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think.
Come on, take it easy.
I prefer not to get grease on my blanket.
Ooh, I'm gonna get grease on my blanket.
This gentleman says that I'm not permitted to dine here.
I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that?
Because it takes courage to change people's hearts.
هندی سینما مشهور اداکار شاهد کپور نوی فلم بتی گل میټر چالو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې شردا کپور او یمی گوتم هم کار کړی دی. په فلم کې د ژوند مختلف احساسات خودل شوی دي چې پکې خوشحالي، غم، دوستی او مینه شامل دي. په فلم کې شاهد کپور وکیل وی او د بجلی یوې کمپنۍ ناروا سلوک خلاف مبارزه کوي. فلم بتی گل میټر چالو به په سپتمبر میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
جنریټر کې بھروسه ټهرانے والا کل بتی گل ہے میټر چالو شوق نہ لگ جائے بل
چون لاکھ کا بل آیا ٹھہرا آپ ایسے کیسے کنیکشن کاٹ سکتے ہیں میرا
اگلے مہینے تک بل نہیں بھرا نا تو گھر کی بجلی بھی جائے گی اور وارنٹ بھی ایشو ہو سکتا ہے
جو گنگا میں بہے وہ کہاں ملے بل
تجھے تو کوئی گیان نہ ٹھہرا اس کی حالت کا دوست مت کہہ اس کو
کائری تھا بیٹا میرا شکتی نہ تھی اس کے کنے لڑنے کی جو
چلا گیا میں دوسروں کی طرح سفید کپڑے پہن کے ہاتھ جوڑ کر تماسا دیکھنے والا نہ ہوں کالے کپڑے پہن کے اسپیٹیل کی نوک میں دم کرنے والا ٹھہرا
ارے تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے
54 لاکھ کا بل بھیجا تھا نا تو نے 54 دن میں تیری بجلی کمپنی کی بتی گول کرا کے ٹھہروں گا میں
نیندی سینما مشہور اداکارانو ورن دیوان او انوشکا شرما نوی فلم سوئی داگا میڈ ان انڈیا لومړی ریلیز خپور شوی دی. دا فلم مشهور یش راج کمپنی جوړ کړی دی. دا فلم د هند حکومت لخوا په 2016 کال کې د میډ ان انڈیا کمپاین باندې جوړ دی. په فلم کې ورن د سختو حالاتو تیرېدو وروسته د درځیتوب کار شروع کړی. فلم سوئی داگا میډ ان انڈیا به د سپتمبر په 23 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
ایک منٹ تم یہ تو نہیں کہہ رہی کہ خود کی مشین یہاں پہ لگاؤں میں
نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں
بڑھیا ہے اگر گالیاں ہی کھانی ہے تو تالیوں کی آواز میں تو پڑے بے وجہ جوتے کھانے کا کیا فائدہ
کچھ مہینوں کی تو بات ہے باؤ جی تھوڑا کام چل پڑے گا سب ٹھیک ہو جائے گا
ارے اس کے کام چلنے کے انتظار میں اماں بابو جی چل بسیں گے پھر یہیں بیٹھ کے کفن سلتا رہی ہو اب اس بزنس کو ایسا سیٹ کروں گا نا میں کہ منہ تاکتے رہ جاؤ گے آپ اپنی بنائی چیز پر میڈ ان چائنا کیوں لکھا
تو کیا لکھے گاجی امر تو تم خریدے گا
اپنی بنائی چیزوں پہ اپنی بول لگا کے بیچیں گے
کمپنی کا نام کیا رکھے
اب جہاں کے کپڑے باغ کا نام
سوئی دھاگا میڈ ان انڈیا
اب زندگی کی سائیکل پہ تو مارنا پڑے گا پیڈل چاہے ملے یا نہ ملے میڈل کیوں جی سب بڑھیا ہے
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مسپارم
مشال رادیو ته هغه ستاسو استاد کوربه سره لمومن تاسو 19 خبرونه د نړۍ رنگونه واوریدا او سم لجمنی سره سم ورسېدل د بلې 19 خبرونه روخانه مستقبل دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره منور شاه چمتو کوي راځي چې په ګډه وګورو مشال
رادیو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د پاکستان د نور برخو په نسبت د پښتنو په سیمو کې د جنکو د تعلیم شرکه مده. ځینې خلک دا فکر کوي چې پښتانه د جنکو د تعلیم مخالفت کوي، خو په بیا بیا دا ثابت شوه چې که په دغو سیمو کې د تعلیم سهولتونه برابر کړل شي، نو خلک یې نه یوازې د جنکو د تعلیم په حق کې دي، بلکې غواړي چې خويندې لونه یې د ژوند په هر برخه کې فعال کردار ولوبوي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې د یوې داسې باهمته پښتنې حال درکوو چې دا وار یې په انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په حیث برخه اخیستې وه. پروین عثمان په کراچۍ کې ژوند کوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي چې اعلی تعلیم یې کړی، واده یې شوی او یو زوی هم لري. نوموړي وویل
پہله چې دا کنه زما علاقې کې به څومره مسلې وي، زما جنکیانو ریلیټډ ټو څومره جنکې دي، هغه دې پاره چې دا کنه زب لگا بالکل درپیش با ما سکار او هو دی پارا انگلش سے پرابلم بو سبجیکٹ کے میتھ سبجیکٹ سبجیکٹ سے پرابلم بو نو علاقے جنہ کے گما نہ رات لے دی دی پارا اور یہ اسکولم دی اگے کے ما چرا کنا والنٹری و جاب کال اگے کے ما تے بالکل من نہ ما کرنا و جی اگے دے سی ولا کٹول پختنی الا جنہ کے وی اگو تے مدد ضرورت ہو نو ما کرنا ما تے سپورٹ دے وجہ سلام پھر ان لگو کہ ایل ایس جی را چرا کنا سوشل ورک کے بو ما میٹرنیٹی نوالا فزیکلی ټول سمرا مسلی هغه ما حل کوله نو دود پر زه یو پہله نظر کور کی یو هغه ما لیډر و
دا چې په انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه اخیستلو اراده یې څنګه وکړه. پروین عثمان په دې پښتنه وویل
لیډرشپ چې را ما کې ابو لکا پوینټ اوټ کړو چې دا شکار کې نو دا لپاره یو دا لارم دا چې څه را سیاست کې ول ناراض دوه درې زر ابو ذکر وو کو تر ما په مزاق کې لکه دلی دلی کو ما به چې دا ابو اسی هم ما باندې ډیر زیات فخر کوي نو دا خبره ما لپاره ابو کوي خودی پیرے روزی کی چیدہ کنا مخفل ہو پتو دیر جاتا گیم اگیمی و اٹول چیدہ ریجسٹریشن کول وغیر پارا دا انتخابات دے پارا نو ما اوکی معلومات شروع کو سٹڈی میں شروع کا بیا میں انٹرنیٹ نا گوگل میں اوکو جی سنگ گئی انتخابات سنگ پی ایس ای سنگ این ای سمرا علاقہ پکی رازی سنگ فارم فل کالیشی دا ما پورا یو سٹڈی کا پورا آغام اوکو پورا سرچ موکو اگر دے پاس میں چیدہ کنا ابو تے ٹیلیفون کو یا اور میں بالکل تیار ہے ابو ما تو خان دل ابو سبا تا اخری رنسا نشی کی دل بیا بچا تو جی بیا ببل کال تا بشیا بڑا انتخابات برازی دا چیدہ بلدی اول داغی کے بو کے خوس خو سبا تا اخری رنسا
د پروین عثمان پلار په سعودي عرب کې کاروبار کوي او هم له دې وجې نوموړي په خپل هم په دغه هیواد کې د مور پلار او خويند ورونو سره وخت تیر کړی دی. پروین وايي په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو فیصله یې له پلار سره په مشوره وکړه.
الته اوردن ته ټایم ډیفرنس سعودي سحر وخت په پاسې د مونږ نه کو اور اراده مې وکړه چې زه به نه لاړ شم دلته زما کول سره نشته دی حبيب بینک پلمی ځان ته یو کور نامی یو الګ کو ځان سره اور پلمی ډرایو او دلتا سین ډیسټریکټ آفس ته کنه هغه تلارم هغه یو دا خدل تل کیږي دا به څه ده ته دی البته ريجستریشن کې نو زه صدر تلارم مالتا سټي کوټ تلارم نو غي ما ته چې دا کومنت ریکوایرډ دی لکه دا کاغذات تجهیزات دا ټول پکار ما صحیح شما ټول راوړی دي او ما تاسو ته څنګه وایي کنه ما پری پلانینګ کړو او ټول ملي ورسره پتہ ورات اغه مې ارڅه چمکو بس چې اخري ټیم لګو دي ټایم ایکسټینډ شو لکه کم ټایم موږ سره کړو هغه نه ټایم لکه بڑھاو کړو نو اخر ټیم کې بس پمنډمنډ فارم می فل کړو هغه ایکسپټ کو فارم جمع او بیا ما ته تاریخ کا یو ډیټ راتلو بس اختر سلام مریض و جمع هغه چې دا فارم ایکسپټ ما ته وچ تاسو تیاری کوي الیکشن هغه.
پروین عثمان په کراچۍ کې د سند صوبایي اسمبلی لپاره کاندید شو. انتخاباتي کمپاین یې څنګه کاوه؟ نو موړی وای ل خپل چم گاوند نه کور په کور د کمپاین شروع وکړه.
لکه ما و انتظار کولم ما وی کا چې پہله به ما ته د انتخابي نشان و ملایويږي خو وخت در وخت ما ته ورڅ پته چلدا چې اوس دا ټیم دی ډور ټو ډور کمپاین کول سٹارټ پہله رس نه چې کما سٹارټ واغستو غیر زسته سلو پینځه کورونه ته تلیون اگر سلو پینځه کورونه کې کما ته نیگیټیو اوس هم دا خبره کوم چې نیگیټیو ریسپانس ملا وای نو ما به چې دا کنه مورال ډاون شوی وای لکه زما همت به کېدی شي لاندې لکه لاندې شوی یا ما لپاره مشکلات خو هغه سلو پنځه کور ما حوصله ډېره زیاته بڑاو کړې وه ډېره زیاته هغه ډېر زیات خوشحال شوي هغه وایي چې موږ ته یو امید کرن والے دے شو چې دې پیر خزا یو لکه دته هلکې نه پی ایس 120 نه چې کم بیسیک دی پښتنو هغه کې بالکل هم خزا سر گنجائش نو نو دا یو پن زلو تاریخ کې چې دا کنه یو خزا چې دا الیکشن کې ولاړ و نو دا یو ایکسایټمنت خبره وا چې بیا هغه کمپین دی بعد بیا ابل چې ما 20 کورونا به بیا د 30 اور بیا پورا روز مبا لګولا کورته به راتلم نه دغه شان دی چې چوپېره مې پورا علاقه مې لکه ډور ټو ډور کمپین مینوې کړې یا روډونه کې یا هغه کې توتوي بازارونو کې دا چې دا کنه زما خپل پیغام مې رسول
دا چې په انتخاباتي کمپاین کې یې خلکو ته څه اهداف وړاندې کول پروین عثمان په دې پوښتنه وویل
ما به هغه ته بس یو خپل یقین مموال تا خیلو چې زو تاسو خور تاسو لور دې پیر میدان ته زر اغلیم زویم چې تاسو ما ته موقع راکئ چې تاسو خدمت دې پاره چې دا کنه دې کې دې پیر هغه کې انتخابات کې چې دا سلیکشن او بیا ان شاء الله چې موږ څومره مسلې دي زموږ خزو څومره مسلې دي د تعلیم څومره مسلې دي او د مټرنیټی د خزو چې دا څومره مسلې دي او د علاقې صفائی او د بجلی د اوبو بیسیک ټول نغټه جڑا زمنګ داوا چې وګو ما دې دې پاره اصلي غ بهترین تبدیلی دې پاره چې دا داز کار چې را کنه دې پر ما قدم هغه څه دی او تاسو ساتما د پکار بس دا سه ما ټول تب یو یو کس په دې خبره کوله او الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله ریسپانس وړل زیات خو
پروین عثمان وای د سیاست په میدان کې وړاندې تل غواړي او د خلکو د مسلو حل کولو اراده لري نو موړې وای د لړکی خاوند او پلار د دې سره کلک ولاړ دي دا غوی سره مهم خبرې کړي چې د وی لنډ د می پاسي اوریدل شي
د مشال رادیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې په کراچۍ کې یو پښتنه په تیرو انتخاباتو کې د سن اسمبلی صوبایي چوکۍ لپاره کاندید و هغه وایي که څه هم په دې کې کامیاب نشو خو لک تر لګه د هڅې د پښتنو په ذهن کې بدلون راولي چې کومې جنکې د سیاست شوق لري هغه د خپل کورنۍ په ملاتړ د سیاست میدان ته راوځي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
د پروین عثمان خاوند عبدالقیوم وای خپل میرمن ته د هغې د تعلیم نوکری او بیا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو نه یوازې اجازه ورکړي بلکې د هغې تر شا ولاړ هم دي نو موړې د خپل ژوند په حق لوي
دا خو د متر لورم وا او تقریبا زمونږ مطلب 2004 ما واده شو د دینم مخ کې چې د زما نکاو نیا چې کله ژوندې ونه دا زما په نوم باندې زما تر لکه لور چې دا تکړی و نو موږ هوټل دا پته ده پښتنو خو بیا غاری و جنو غی چیرې ور پالی نه چې تاسو نوم شي نو بیا با سر تر ځای ته نه مطمئن یم الحمدلله چې مطلب دا کله نه چې ما واده شوره الحمدلله موږ مطلب دا چې ژوندۍ ډیره خطرېږي او ډیر خلک هغه ستای شو دوی کنه چې ډیر خو بدلون راغل دی کنه په ژوندۍ کې نو مطلب دا چې خدای را مطلب جاب عمره ته خدای خراب کو زم کور جوړ کو او اوس مې چې دې مطلب دا دې غارې مې بیا غسته او اوس بچي مې چې شه دې نو هغه مطلب خصپل کې خدا خیر کړی
میرمن ته یې په انتخاباتو کې د برخي اخیستو اجازه څنګه ورکړه عبد القیوم په دې پښتنه وویل
دا فیصله بس اچانک وته وای ولې چې کله چې دا تازه نامزد جي جمع کېدل نو پاغې نه یو دور ځمکې زما تر سر بابا مې چې هغه دته وای چې یار کور ور سره مې خبر وکړه چې تا زه الیکشن ته ودروما او چې دې سب د دې غاجو شاهزاد امیدوار باندې کینډیډیټ شه نو ما ته فون کړو او تاسو خو خو خلا نو ما ته مې را دلته خو ډیر ګران غونډه خبره ده او چې د پښتنې په معاشره کې دلته چې دا خزه بیا د سیاست او بیا د آزاد سیاست باندې ودرېدل ډیر ګران ده او څوم کې زما تر همت کړو هغه کړو نو ما یې کوزو د تا غور کوم د نور کوم د ګیرې نو کې دې شي د بیا نور هغه شي چې را دای خوند دې اوس ما ته ما ته مې یو ټایم مت کړل زه به مې مت وکم ان شاء الله مونږ به چې دی خپل کوشش کوو کو نور کامیابي او ناکامي هغه د الله په لاس کښې ده. او بل دا چې د دې خلکو ته به یو نوی روایت جوړ کړو.
عبدالقیوم وایي په تیرو انتخاباتو کې د ګټې امکان او تمه یې ډېره کمه وه، د هغې باوجود یې د پروین مخالفت نه دی کړی او په راتلونکي وخت کې به هم د خپلې میرمن د سیاسي هلو ځلو ملاتړ کوي. د پروین پلار عثمان ګل خټک وایي په دې لړ کې یې خلکو مخالفت اهم کاوه خو دی یې پروا نه ده کړې.
د دقې خبرو وجنه چې کوم د مونږ په مخکې په وړاندې تګ نه شو کولی، همیشه دغه تاسو خیال کړي په دې باندې یو ښکلې غوندې ډرامه جوړه شوې وه چې دا خلک به څه وایي. مونږ که مطلب چې د دقې خبرو باندې چې کوم د مونږ توجه ورکوو چې یاره مطلب چې زه د هر خور لور باندې ښه تعلیم کوم یا یو ښه بزنس کوم یا د معاشرې یا د دغې حلقې خیر ښېګڼې کار کوم، نو په دې باندې به چې کوم د زه د شرم نه محسوس کوم چې یاره دا خلک به څه وایي. بلکې زه دې دا هغه ورکړم چې زما بچی چې کوم نن دا اقدام پورته کړی دی کېدای شي مطلب چې سبا زما د بچی نه بله څوک باصلاحیته بچی وي هغه په کور کښې ناست وي هغه د دغې پروین نه هغه څه وکړي، نو کېدای شي هغه هم د خپل پلار ته وویل چې زه خو د پروین نه څه تمه نه یم چې د پروین په دې میدان کښې خپل صلاحیتونه چې کوم د ښکاره کولی شي، نو پکار ده چې ما له دې هم دا اجازت را کړي. دارنګې دا پلاران چې کوم دي هغو ته هم یو ډاډ ملاو شي، هغه هم وګوري چې یاره عثمان ګل چې کوم د خپلې لور ته دومره اختیار ورکړو دومره هغه ورته سپورټ ډول ورکړو، نو زه به هم خپلې بچۍ له دا سپورټ وکړم، نو کېدای شي زما د بچۍ د قام او د وطن په ښېګڼه باندې را شي. زما په خاطر سره مونږ د خبرو نه اوسه راوځو، دا وخت موجوده وخت چې کوم د دغې خبرو نه دی.
په دې پوښتنه چې په پښتنو کې ځینې خلک په خویندو لوڼو تعلیم نوکري او یا سیاست نه کوي، د څنګه دې ته تیار شو؟ عثمان ګل خټک وایي
د نورو قامونو سره چې کوم دا چې کله ناسته پاسته وشه زه خپل هم د دغې ذهن خاوند وم مخکې، چې کله د بهرني دنیا ته زه ووتم د قانونو مې وکتو، نو د قانونو د پرمختګ هغه راز هم دغه دی چې د دې کې د دویم جنس میرمنو هغو ډېره زیاته برخه ده. زما په خیال سره که چېرې مطلب دی چې مونږ هم پښتانه دغې طرف ته توجه ورکړو، زما په خیال سره زمونږ معاشره هم چې کوم ده په مخ کې تګ کولی شي، ځکه په دې وخت کښې مونږ پښتانه چې کوم ده د دې نه ډېر وروسته پاتې یو، مونږ د دنیا د سیالۍ نه چې کوم ده ډېر وروسته پاتې یو، نو په کار ده چې مونږ د دنیا سره چې کوم ده سیاله شو، او د دنیا سیالي به هله کېږي چې مونږ خپلو بچو ته په دې تفریق باندې تعلیم ونه کړو چې دا جنۍ ده دا هلک دی، بلکې مونږ د جنۍ او هلک دواړو ته مساوي طور باندې چې کوم ده تعلیم ورکړو، او ښه په فکر سره او په هغه سره چې کوم ده د هغو روزنه وکړو.
عثمان ګل خټک پښتون ولس ته خپل پیغام کې وایي بچو ته د تعلیم او تربیت ورکولو نه پس په هغوی اعتماد پکار دی،
او بیا هغوی ته دا اختیار ورکوله چې دغه بچی چې کله رلوی شي که هغه جنۍ ده او که هغه هلک دی چې هغه په خپله ځان ته په خپله انتخاب وکړي چې دی په کوم فیلډ ته ځي. په هره شعبه کښې په کار ده چې مونږ په خپلو لوڼو باندې په خپلو خویندو باندې په خپلو ښځو باندې مونږ اعتماد وکړو، او د هغو د صلاحیتونو نه مونږ د معاشرې ته د خپل کورنۍ ته د خپل خاندان ته مونږ د هغې نه پیدې راوچتېږو. زما په خیال سره زمونږ د پښتنو د قام دلې حل هم دقه دی چې مونږ د خپلو بچو ته تعلیم ورکړو او دوی باندې اعتماد وکړو مونږ خپل قام مخکې.
عثمان ګل خټک زیاتوي د خپلې لور پروین عثمان په هر ښه کار کې مرسته او ملاتړ کوي، او چې هغې د خلکو د خدمت لاره غوره کړې نو دا ورته تر هر څه ښه ښکاري. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټیلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازت ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د
پیچوخم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه